وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې دی. نن د چهارشنبه ورځ د 2011 میلادي کال د اپریل 28 نیټه ده. دا مشال ریډیو ده. په دې یو ساعت خبرونه کې مو زه عبدالحی کاکړ بیا هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او نړۍ په اړه باندې بیلابیل رپورټونه واوري، خو د هر څه لمخه خبرونه اورو. ویاند ملیحه امیر ساده.
پاموکړې د خبرونو سرټکو ته د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په شام کې د امنیتي ځواکونو لخوا په عام خلکو د تشدد د استعمال غندنه کړې ده. د لیبیا په مصر د ښار کې د ناتو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د قذافي ځواکونه د ښار د مرکز نه پشا شوې دي. په پیښور کې تیره شپه د امپیریل سټورز په نامه په یو دوکان کې د اور لګیدلو له امله ودانۍ په مکمل توګه تباه شوې ده. د هند او پاکستان د تجارت سیکرټریان بنن په اسلام آباد کې له یو بل سره ویني، او د رپورټونو تر مخه داسې امکان څرګندېږي چې امریکا به د افغانستان لپاره راین کراکر د نوې سفیر په توګه وټاکي. دا خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په شام کې د امنیتي ځواکونو لخوا په خلکو باندې د تشدد په استعمال اندېښنه ښودلې ده، چې د رپورټونو تر مخه پرې د ټانکونو او د وسلو استعمال کړي.
On Syria we are watching events very closely and with increasingly
نوموړی وای په شام کې موږ د اندېښنې سره د حالاتو سره نه کوو. زه د پر امن مزایچانو پر ضد روان تشدد په کله غندنه کوم چې پکې په خاص توګه د ټانکونو او د وسلو استعمال شامل دي. بانکی مون دا خبرې تیره ورځ د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د شام په اړه په یو غونډه کې وکړې. که څه هم د کونسل لخوا د شام په اړه کوم بیان مخې ته نه دی راغلی، خو تمه ده چې نن به د دې تشدد په اړه یو ګډه بیانیه مخې ته راشي. دا په داسې حال کې ده چې په شام کې د سمودې راهیسې شروع په مظاهرو کې یو شمېر خلک وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر سوزان رایس ویلي چې ایران په شام کې د صدر بشار الاسد د حکومت مرسته کوي چې مزایچان تر خپل لاندې کړي. د دې نه علاوه بانکی مون د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې د پاکستان د سولساتو ځواکونو د تصویرونو د پرانیستې پر مهال د پاکستان د سولساتو ځواکونو له طرفه 50 کال وړاندې په کانګو کې د مرستو په یاد کې د دوی د رواني همکارۍ ستاینه وکړه. په لیبیا کې د قذافي د ځواکونو او د مخالفو وسلوالو ترمنځ په مصر تخار کې نښتې دوام لري. د قذافي د ځواکونو لخوا په خار کې د توپو او ډزو سره سره راکټي بریدونه کړي. د ناتو ځواکونو د هوایي بریدونو له امله د قذافي ځواکونه د خار د مرکز نه پشا شوي دي، خو اوس هم دوی د خار نه چاپیره ولاړ دي او تیره ورځ یې د خار په بندرګاه باندې بریدو کړ چې یاغیانو ته د جازونو له لارې راوړل شوی سامان د ترلاسه کولو لاره بنده کړي. د برتانیې د دفاع سیکټر لیم فاکس ویلي چې دا باور لري د قذافي د ځواکونو پر په مصر تخار کې پرمختګ شوی دی. بلخوا د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوتین د قذافي پر ضد د بارني ځواکونو عملیاتو باندې نیوکه کړې دي. تیره شپه د پیښور په صدر کې د امپیریل سټور په نامه په یو غټ سټور کې د اور لګیدلو له امله د سټور څلور چته ودانۍ ته مکمل زیان وخت دی. دغه اور د بجلی په سرکټ کې د ستونزې له امله لګیدلې. په اړه د سټور یو کارکونکي مشال ریډیو ته وویل،
هغه وخت کې موږ دوکان بند کړی و تقریبا، او بیا دننه د هغې په ګودام کې د بجلی فالټیج و هغې سره ولګېد تاپ راوتې و، او صرف موږ خپل حساب کتاب کو بنداو. اخر فایر بریګیډ راغی خو هغه ډېر زور خور شو.
په دغه پیښه کې په کروڑونو روپو نقصان شوی، حکم ځاني تاوان نه دی رسېدلی. د پاکستان د رسنیو په وینا د هند او د پاکستان د تجارت سیکرټریان به نن د دوه اړخیزو خبرو په ترڅ کې له یو بل سره په اسلام آباد کې لیده کاته کوي. د هند د تجارت سیکرټری راهول کولر چې په شپږو کسانو باندې مشتمل د یو پلاوي سره تیره ورځ پاکستان ته د دوه ورځني سفر لپاره رسیدلی، د دې دورې نه تمه ده چې له یو بل سره تجارتي تعلقات د ښکولو لپاره به د خپل پاکستاني سفر سیال ظفر محمود سره په ملاقات کې په یو شمېر مسلو باندې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوه کاله وړاندې د په ممبئی ښار کې د تراګرۍ د پیښو له امله د دواړو هیوادونو له یو بل سره تعلقات خراب شوي وو. د پاکستان د ډان رسپانې په خبره د خبری اژانس اسوسییټډ پریس د خبر لمخې ممکنه ده چې د امریکا صدر بارک اوباما په افغانستان کې د امریکا نوی سفیر یو ډیپلوماټ راین کراکر وټاکي. د دې نه مخکې نوموړي په عراق کې د امریکا د مشن لپاره د جنرال ډیوید پیټریس سره یو ځای کار کړی و. دا په داسې حال کې ده چې امریکا به سږ کال په ګرمۍ کې د سیمې نه خپل ځواکونه ویستل شروع کړي. په راروانو میاشتو کې به د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس، د امریکا د ګډو ځواکونو قمندان اډمیرل مایک ملن، او د ډیوید پیټریس ترڅنګ یو شمېر چارواکو پر ځای نور چارواکي ټاکل کیږي. د دې ټاکنې د حتمی فیصلې په اړه څه نه دی ویل شوی. اوس هم په دې دنده په افغانستان کې کارل اکنبری کار کوي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلی د اوباما انتظامیه تر اوسه دا فیصله نه ده کړې چې د جولای په میاشت کې به د افغانستان نه څومره امریکایي ځواکونه وستل شي. د نوموړي په خبره دوی ته په دې اړه په سیمه کې د امریکایي جنرال ډیوډ پیټریس له طرفه څه وړاندیز نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا صدر بارک اوباما ژمنه کړې د افغانستان نه به سږ کال په ګرمۍ کې د طالبانو سره په جګړه کې بوخت امریکایي سرتیري واپس امریکا ته ولیږي. په تاجکستان کې عدالت تکل ادم ګرځول شوی د یو اسلامي ډلې حزب التحریر سره تعلق لرونکي یو لس کسانو ته د دریو کالو نه واخله تر شلو کالو پورې د بند سزا اورولې ده. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی رپورت ورکوي چې د سوخت صوبایي عدالت دا کسان نسلي او مذهبي نفرت ته خورولو او د تاجکستان د حکومت د راغورځولو هڅو لپاره تورن ګرځولې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مليحه امیرزاده زخه واوریدل. په روانه غړی کې به واوري د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې په لیبیا کې هوایي ځواکونه کرنل قذافی نه بلکې د فوج کمانډ اینڈ کنټرول سیستم تباه کوي.
We have considered all along command and control centers.
مونږ په دې نتیجه رسیدلی یو چې د کمانډ او کنټرول مرکزونه د خپل بریدونو اومده هدف وګرځو چې په یو شمیر ځایونو کې مورله لکاره وستي هم دي.
په پاکستان کې زیاتېدونکو ګرمۍ سره سره لوډ شیډنګ هم مخ په زیاتېدو دی. د ژوند د هرې برخې وګړي اغیزمن شوی خو مزدوران وای دوی زیات اغیزمن شوی دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د هنر له دنیا سره تړلو هنرمندانو ته نقدي مالی مرستې ورکړي خو د صوبې د اطلاعاتو او ثقافت وزیر میا افتخار حسین د پښتنو له سندرغاړو سره روایت څنګه تشریح کوي.
مونږ دکړې اورو خو دکړې مارم خوښ نه دي، باج اورو خو باج مارم خوښ نه دي، سندرم خو خاله ګلوکارم خوښ نه دي. نو چې چا ویلې دا خو د دې نه زیات معتبر شو، پکې چې دغه نه زیات عزت کو.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ پاړه یو شمیر رپورټونه درته لرو او په پای کې 19 پروګرام پلوشه هم لرو. پیل هم له یو نړیوال خبر زخه کو. امریکا ویلی د نیټو هوایي ځواکونه د لیبیا مشر کرنل قذافی نه بلکې د هغه د فوج کمانډ اینڈ کنټرول سیستم په نشه کوي. په واشنگتن کې ل خپل برتانوي همڅنګ سره په غټ خبر کانفرنس کې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل دوی د شام په ګډون په نورو هیوادونو کې د اولسي پاتون پلوي کوي او ځکني حالات لنیږدې زخه څاري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره پام وکړئ له واشنگتن څخه د هارون باچا رپورټ ته.
د امریکای او برتانیي چارواکي په داسې حال کې د لیبیا په جګړه کې د قذافی په ځواکونو د فشار د سیوا کولو وداوي کوي چې د غزواکونو لا هم په محاصره کړي مصراتا خار خپل بریدونو ته دوام ورکړي دي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس 13 ورځ ل خپل برتانیوي سیال لیم فاکس سره په واشنگتن کې وی غړي خبري غونډه ته د وینا پر مهال په ډاګه کړه چې په لیبیا کې د ناټو د عملیاتو مخه د قذافی په نخه کول نه بلکې د هغه د ځواکونو د کمان او کنټرول نظام له منځه وړل دي.
considered all along command and control centers.
مونږ په دې نتیجه رسیدلی یو چې د کمان او کنټرول مرکزونه د خپل بریدونو اومده هدف وګرځو چې په یو شمیر ځایونو کې مورله لکاره وستي هم دي. دا هغه مرکزونه دي لچرتن چې ځواکونو ته د بشري تیرو کولو اوامر ورکول کیږي لکه چې په مصراتا کې مو ولیدل. پس دا وایم چې هم دغه مرکزونه زموږ اصلي هدف دي. مونږ په ځانګړي ډول په قذافی پسې نه یو شوي ولې د کمان او کنټرول مرکزونه قانوني هدف ګنو چې هر چرته بیا مو
کمانډ اینڈ کنټرول ټارګټس لېجیټیمټ ټارګټس وير ایور وی فایند دم.
د دې پختنې په جواب کې چې ناټو لکه د لیبیا په سیر د ملکی وګړو زورولو ته په کتنې ولې په شام کې عملیات نه پیلوي، د امریکا دفاع وزیر ویل چې موږ په ټولو هیوادو کې د سولې ز مظاهرو یو شان ملاتړ یو او زیاته کړه چې د هر هیواد سره معاملې بعد هغه زید مخصوصو حالاتو په تناظر کې کول شي. د برتانیا دفاع وزیر لیم فاکس بیا په خپل وار د پینټاګون خبري غونډې ته په خپل وینا کې هوټ سرګن کړ چې د لیبیا په جګړه کې تر سهدا بری مندل یو په قذافی غغو کړل چې باید واک للاسا ورکی.
We've seen some progress made in Misrata.
موږ په مصراتا کې سپر مختک خکړې او دا ډیره واضح ده چې د قذافی رژیم د سکو مضبوط خواته روان دي. سومره زر چې کرنل قذافی دا اومني چې لوبه پایت رسیدلې هم هاغه مروه خوي. اوس مهال هغه د خپل خلکو او خپل هیواد لپاره د یو تاوان په مثال دی. او سومره زر چې هغه په دا پیغام ورسی نو بهتره به وي. د برتانی دفاع وزیر هم دغه راز په شام کې د دغه هیواد د حکومت لخوا د عام وګړو په وژنو خواشینی ښکاره کړه او ترې نه وغوښتل چې د خبرو اترو له لارې سیاسي اصلاحات معرفي کړي او لکه د نورو مهذب هیوادونو په څیر د اولس د هیلو درناوی وکړي. په عین حال کې په لیبیا کې د ناټو د عملیاتو کمانډان لیفټیننټ جنرل چارلز باوچر د ایتالیا په ښار نیپلس کې خبریالانو ته وویل چې د قذافي ځواکونو دا مهال هم په بې ګناه اولس د زور زیاتي لړۍ ته دوام ورکړی چې د ده په وینا احد یې کړی دغه ظلم ته به د پای ټکی کیږدي.
is to bring in environment.
زموږ د میشن مقصد دا دی چې په لیبیا کې داسې یو فضا جوړ کړو چرته چې ډایلاګ او ډیپلوماسي خپل ځای ونیسي او په ترڅ کې خلک وکول شي د خپل راتلونکي په اړه اټکل په خپل
وکړي.
بلې خوا ته بیا د روسیې وزیر اعظم ولادیمیر پوتین ډنمارک ته د خپل سفر پر مهال په لیبیا د غربي ائتلافي هیوادونو عملیات غندلي چې ویلي دي دوی په خپلو کړنو د ملګرو ملتونو له قرارداد څخه د واضح سرغړونو مرتکب شوي دي. رائټرز اجانس د لیبیا د دولتي خبري اجانس جانا د یو خبر حواله ورکوي چې وايي د لیبیا حکومت روسیې ته د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د بیړنۍ غونډې درابللو لپاره ویلي دي چرته چې ماسکو همیشنۍ سوکای لري. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډي سي.
دا مشال ریډیو ده.
بلخوا د یوکرین په چرنوبل کې د اټومي پیښې 15مه کلیزه د لمانځلو په لړ کې پرون یعنی د سه شنبه په ورځ یو شمېر دستوري تر سره شوې. په دې ورځ په کال 1986 کې د چرنوبل په اټومي مرکز کې د چاودنې له کبله د اروپا په زیاتره سیمو کې تابکاری خورې وه چې په بیلاروس او یوکرین کې د سرطان ډېر کیسونه د تی پیښ سره اوسم تعلق لري. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې دا رپورت ملیحا امیرزاده درته وړاندې کوي.
د چرنوبل د حادثې د یاد په لړ کې په سر خر کې اف کې په یو دستوره کې د سحر په وخت ویر کوونکو شمې بلې کړې او د پیښې 15 کاله پوره کېدلو سره یو غنټي 15 ځله وکړنګېدله. دا ستمه ده چې د یوکرین صدر ویکټر یانوکوویچ، د روس صدر دیمیتری میدویدف او په روس کې د عیسایانو یو مشر کیریل په چرنوبل کې په یو دستوره کې ګډون وکړي. خو بیا د بیلاروس صدر الکساندر لوکاشانکا به د دې دستورې پر ځای د چرنوبل د حادثې نه اغیزمن شوي د بیلاروس سیمو ته ورزی. دغه تابکارینه زیات اغیزمن شوي هیوادونو کې یوکرین، بیلاروس او د جنوبی روس سیمه شامل دي. اندری ګوسین چې د پیښې نه وروسته په سحر وخت کې په دې اټومي پلانټ کې ډیوټي کړې وه وایي،
مونږ چې څنګه د پیریخ د پول نه واوړېدلو مونږ د اټومي مرکز ولیدلو چې راته تباهي په صفاتو ښکارېدله. مونږ چې کله د خپل کار پیره شروع کړه مونږ ته د تباهۍ د کچې په اړه معلومات نه وو، خو دا واضح هوا چې ډېر اهمیت یې درلود.
د سرکاري سرچینو تر مخه د پیښې نه سمدستي وروسته د مړو شوو کسانو شمېره تقریبا دیش وه. خو د صحي کارپوهانو په خبره د تابکارۍ له امله ډېر خلک په سرطان کې اخته شو چې د خلکو د مرګ شمېره یې زیاته کړه. د شوروي اتحاد چارواکو د پیښې رپورټ ورکولو کې دوه ورځې واخیستې چې پرې دا نیوه کې کېدلې په سر کې دا پیښه پټول غوښتل. د دې پیښې په ترڅ کې په زرګونو کسان د نږدې ښار د پیریخ او د 1.5 کیلومتره د خواوشا علاقې نه وویستل شو. د تابکارۍ نه په تاثیره سیمه کې اوس هم د خرابو اثراتو د خطر نه پرته یو شمېر خلک خپلو کورونو ته تللي دي. دغه اټومي مرکز د کال 2000 پورې بجلی جوړوله، خو بیا نړیوال فشار زیاتېدلو له امله د یوکرین د هغه وخت صدر لیونید کوچما د دغه مرکز اخیری بټۍ وتړله. په وروستي ورځو کې د یو نړیوال کانفرنس پر مهال ډونر هیوادونو د زیانمن شوي مرکز د پاسه د تابکاری د اثراتو د مخنیوي لپاره د چتر جوړولو په لړ کې 780 میلیون ډالر د ورکولو ژمنه وکړه. نن د هیواد صدر ویکټر یانوکوویچ پروژه سرته رسولو لپاره په نړیوالې ټولنې باندې د نورو 300 میلیون ډالر مرستو ورکولو غږ وکړ.
د یوکرین په چرنوبل کې د اټومي پیښې 15مه کلیزه د لمانځلو په لړ کې یو شمېر دستورې ترسره شوې. دا رپورت تاسو ته ملیحا امیرزاده وړاندې کړی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
امریکای ورسپانی لاس انجلس ټایمز په یو مقاله کې لیکلي چې د ګونټانامو بی په اړه خبره سوي پټ امریکایي دستاویزونه کېدای شي د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو کې موجوده کړکېچ نور هم زیات کړي. په دې دستاویزونو کې ویل شوي چې د پاکستان د استخباراتي اداره ISI په هغو ډلو کې ده چې د ترګرو ملاتړ کوي. د مشال همکار بوریوال کاکر د لاس اینجلس ټایمز دا مقاله لوستې او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
مقاله لیکي په کیوبا کې د ګونتنامو بې زندان امریکایي چارواکي د تازه خبروسو پټو امریکایي کاغذونو له حوالی لیکي چې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI یا په خپل په ترهګری ککړه ده او یا هم د ترهګری ملاتړ کوي. په دې کاغذونو کې ISI په هغو 15 ډلو کې اچول شوی ده چې القاعده، حماس، حزب الله او طالبان هم بکشي دي. په دې کاغذونو کې هغه رپورت هم شامل دی چې په ګونتنامو بې کې له بندي افغان اورپکی هارون افغاني څخه په کې پښتنې شوی دی. هغه ویلی وو چې ISI په 2016 کال کې په افغانستان کې جنگیدونکو اورپکو ته نیغ په نیغه مرستې ورکړې وې. هارون افغاني د پښتنو ګرویژنو پر مهال ویلی وو چې د ISI یو چارواکي هغه اورپکی ته $1,200 ورکړی وو چې د القاعده او طالبانو وسله خانې ته به وسلې وروړلې. هارون افغانی په خپل خبرو کې دا هم ویلی وو چې د 2016 کال د اگست په میاشت کې د پاکستان د استخباراتي ادارې د چارواکو د القاعده د مهم غړو طالبانو او د پاکستانی اروپا کې ډلې لشکر طیبه ترمنځ د دې لپاره لیدکاته شوی وو چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو لکه کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار کې د بریدونو په اړه خبرې اترې وکړي. مقاله زیاتوي له ترهګرو او سختدریزو ډلو سره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د اړیکو په اړه رپورټونه څه نوې خبره نه ده. هغه ځکه چې یوازې یو اونۍ وړاندې د امریکا د پوځ مشر اډمیرل مایکل مولن هم پاکستان ته د خپل سفر پر مهال دا په ډاګه ویلي وو چې ISI له حقاني ډلې سره اړیکې لري، کومه چې د افغان طالبانو یو شاخ دی. خو د پاکستاني پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی بیا دا خبره رد کړې وه. لاس انجلس ټایمز لیکي که څه هم د پاکستان استخباراتي چارواکو د دې کاغذونو په اړه له څه ویلو انکار وکړ، خو دوی تر دې وړاندې ویلي دي چې ISI له اروپا ګډولو سره اړیکې نه لري. مقاله زیاتوي ویل کیږي چې ISI د شوروي اتحاد په وړاندې د جنگیدونکو افغان مجاهدینو د ملاتړ ترڅنګ په دې وروستیو کلونو کې د هغو اروپکو هم مرسته کوي چې په افغانستان کې د امریکایي او نیټو ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د دې ترڅنګ ISI د هغو اروپکو ډلو په روزلو کې هم لاس لري چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د هند له ځواکونو سره جګړه کوي، په پاکستان کې دننه هم بریدونه ترسره کړي او له القاعده سره همکاري لري. مقاله لیکي چې د امریکا د استخباراتو ادارې CIA د 2001 کال د سپتمبر پر 11 نیټه په امریکا کې له ترسره سوو ترهګرو بریدونو وروسته پاکستانی جاسوسي ادارې ISI ته د دې لپاره په سلګونه میلیونه ډالر ورکړي وو چې د القاعده او طالبانو اروپا کې یا ونیسي او یا هم ووژني. دا کاغذونه په داسې وخت کې خپاره شوي دي چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ اړیکې د ریمن ډیویس د مقدمې او په قبایلي سیمو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو له امله د نور وخت په پرتله ډېرې کړکېچنې دي. د مقالې په لیکنه د دې کاغذونو خپرېده کېدای سي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ وار له مخه ترنګلو اړیکو ته لا د خرابېدو پر لور لمن ووهي.
بوریوال کاکړو چې د امریکایي ورځپاڼې لاس اینجلس ټایمز یو مقاله درته وړاندې کړه چې لیکي د ګونتنامو بې په اړه خبره شوې پټ امریکایي دستاویزونه کېدای سي د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات نور هم کړکېچن کړي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
اوس هم له دې موضوع سره تړلې یو بل رپورټ د نیوزویک مجله بیا په یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو شاوخوا 80 کیمپونه دي، خو پکې د پېښور په څنګ شمشتو یوازینه کیمپ دی چې ټول تنظیم یې د کډوالو په لاس کې دی او د دې ځای هر کال په سوونو ځوانان افغانستان ته د امریکا پر ضد جنگ لزی. د دې رپورټ مهمه برخه زموږ همکار منور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د نیوزویک په دې مقاله کې رون موریو د 19 کلن افغان کډوال چې ځان ته واحد خان وایي په اړه لیکي چې پلار یې د شمشتو د کیمپ نه د پیښور یو سکول ته راوستي دي، خو د واحد خان په وینا دا سکول یې نه دی خوښ ځکه چې دلته هلکان د دنیا سره مینه لري او په کیمپ کې د خپل زوړ سکول په اړه وایي چې هلته به هر وخت دوی ته د جهاد درس ورکول کېده. خو لیکوال وایي هم د دې ویرې چې زوی یې جنگ ته لاړ نشي د واحد خان پلار دی د کیمپ نه بهر کړی او د پېښور په یو سکول کې یې داخل کړی دی. رون موریو لیکي د دې کیمپ زیاتره کورنۍ د نظر لري چې کسه هم دوی ته دلته د نورو کډوالو کیمپونو په نسبت ښه امنیت، تعلیم او د صحت سہولتونه ملاويږي، خو هر وخت په دې ویره کې وي چې په دې سکولونو کې یې د بچو فکر جنگ ته اړول کیږي او دوی به افغان جنگ ته بوتلی شي. موریو زیاتوی د شمشتو د کیمپ انتظام د یاغي جنگ سالار ګلبدین حکمتیار په مرسته چلیږي چې د شوروي اتحاد پر ضد افغان جنگ کې د پاکستانی خفیه ادارې ISI سره نږدې اړیکې وي. په دې کیمپ کې د سلور شپې تزره نزیات خلک اوسیږي چې پکې یو شمیر جماعتونه، لوی او واړه سکولونه او مدرسې جوړې شوې دي. د دې ترڅنګ دلته کې یو یونیورسيټي او یو هسپتال هم شته، او ان چې دوه اخبارونه هم د دې کیمپ نشا یا کیږي چې پکې د ګلبدین اسلامي دریز د خورولو کار تر سره کیږي. موریو وای په شمشتو کیمپ کې د طالبانو برعکس د جنکو په تعلیم بندیز نشته، خو نور پابندې لکه خزې د بغیر بورقې نه یا بغیر د کورنۍ د تند ملګرتیا نه بهر نشي وتلې. موسیقي اوریدل هم منې دي او په کیمپ کې د هغه د مخبرانو نه پټ سوکسه هم نشي کولې. د موریو په وینا د کیمپ ته زیاتره کډوال د صحت، امنیت او د بچو د ښه تعلیم لپاره راشي، خو پکې د زیاتره خلکو بچي بیا د هغوی د لاسو اوزي او په افغان جنگ کې بوخت شي. لیکوال وای د ګلبدین حکمتیار خپل زوی جمال الدین حکمتیار چې په یورپ کې زده کړې کړي هم په دې اړه د افغان سرګندونه کوي، او کسه هم د خپل پلار لخوا په افغانستان کې د جنگ مرسته کوي، خو وای ځوانانو ته د اول مکمل تعلیم ورکړي شي او بیا د دوی ته اختیار ورکړي شي چې جنگ ته ځي او کنه. رون موریو د نیوزویک د دې مقالې په اخر کې وای چې دا ټوله سلسله د پیښور په سنگ کې روانه ده، خو څوک هم نه منې کوي. حکمتیار په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو خلاف جنگ کوي چې د طالبانو سره یې همکاري نشته، خو مقصد یې یو دی او زیاتره جنگیالي د شمشتو د کیمپ نه بیای.
د نیوزویک مجلې یو مقاله وا چې وای په پاکستان کې له پېښور سره نږدې د شمشتو له کیمپ څخه ځوانان افغانستان ته ځي او د امریکا پر ضد جنگ کوي. منور شاه د دې مجلې او مقالې یو مهم ټکی درته ورول.
دا مشال ریډیو دا
د نوو اړیدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د تباید یادونه وکړم چې په دې روانه غړی کې تاسو د پلوشا پروګرام هم اوریدلی سي، او ورسره د پاکستان د پښتونخوا صوبې قبایلی سیمو په اړه باندې هم ځینې رپورټونه درته لرو. خو اوس ځو د پاکستان په لور باندې. په داسې حال کې چې پاکستان د ملګرو ملتونو لخوا په نړۍ کې په سوله ساتنې کې د یو غړي هیواد په توګه خپل 50مه کلی زلمانځي د نموړي سازمان سیکرټري جنرال بان کی مون د پاکستان رول ستایل دي. د ملګرو ملتونو په وینا پاکستان تر اوسه په پوځي او ولسی برخه کې په 8 ماموریتونو کې برخه اخیستې، او دا وخت هم د ملګرو ملتونو تر سوري لاندې په نه هیوادونو کې د نموړي سازمان د ماموریت برخه دی. هارون باچا له واشنگتن څخه حال راکوي.
خاغلی بان کی مون خپل سرګندونه 13 ورځ د امریکا په نیویارک خار کې د ملګرو ملتونو په ودانای کې جوړ شوې د پاکستانی 1600 ځواکونو د انزورونو د نندارتون د پرانستې دستوري ته وکړې. نوموړي په دې موکا 50 کاله گاهو په جمهوریت کانګو کې د پاکستان لوري د پیلو شویو مرستو یادونه وکړه چې وی ویل دغه همکارای لا هم په مستقیمه توګه پر مخ روانې دي. د ملګرو ملتونو د اعلامیې تر مخه د پاکستان نظامی او غیر نظامی مامورینو تر دې دمه د نړۍ په 8 بیلابیلو مشنونو کې برخه درلودلې، چې وایي دا مهال هم په 9 خطرناکو هیوادو کې خدمات ترسره کوي چې یو زیات شمېر یې په جمهوریت کانګو، سودان، آیوري کوست او لایبیریا کې ځای پر ځای شوي دي. خاغلی بان کی مون په خپل وینا کې زیاته کړه چې پاکستانی ځواکونو د نړۍ د جنگ ځپلي اولس د ژغورلو مشن په ډیر خطوګه پر مخ بوله دي. په دې لړکی نوموړي د پاکستان د طبي ډلو لخوا د بیوزلو ښځو د درملنې او د هغوی د ماشومانو لپاره د پاکستانی ځواکونو لخوا د لوبو د میدانونو جوړول په ځانګړې توګه یاد کړل. لدې سره سم د ملګرو ملتونو عمومي سکتر د پاکستان د هغه 122 ځواکونو او ملکی کارپوهانو د قربانیو یادونه هم وکړه چې د د په وینا د غنړیوال سازمان د مشنونو سرته پر رسولو کې خپل ژوند للاسا ورکړ. نوموړي د دغو تنانو په مړینې د خواخوږۍ سرګندولو پر مهال ژمنه وکړه چې دا ربه د دوی مړانې یادو ساتي او هڅې به وکړي چې په نړۍ کې د امن لپاره پیل کړي د دوی زړورې هلې ځلې پر مخ یوسي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک ویلی دی چې په صبح کې ستا مکتب سکولونو ته به په روان کال کې په رسمي توګه د پرایمري سکولونو حیثیت ورکړي. په دې اړه باندې نور تفصیل څو شیبې وړاندې په پېښور کې د مشال له همکار فواد علي شاه زخه وپوښتئ.
دا پرون چې دا خبره سردار حسین بابک کړي وا په صوبائی شملای په اجلاس کې، د اجلاس نه پس بیا خبري اعلان سره هم په خبرو کې هغه دا خبره څرګنده کاغه ویل چې د دینه پیلا چې د تیر کال حکومت صوبائی حکومت اتیا مکتب سکولونه کلاو کړي وو. د دې مقصد دا د سار نه چې کوم ماشومان کارونه کوي په مختلفو ځایونو کې، نو هغه ماشومانو ته چې دی دا سہولت ورکولو چې هغه هم ځي او سبق ویلی شي، نو دې سره به نه صرف دا چې هغه ماشومان به سبق حاصلوي بلکې هغه کوم ملک کې چې دا یا صوبه کې چې دا تعلیم شره ده هغه به هم سیوا کیږي. نو هغه ویلو چې اوس دا فیصله مونږ کړي دا چې را روان بجټ چې دی پاګې کې به موږ دا مکتب سکولونه چې دي دا صوبائی حکومت او ان جی اوز چې دي په صوبه کې هغه په شریکه چلوي. نو اوس حکومت دا فیصله کړې ده چې دا به سرکاري سکول درجه به چې دی مکتب سکولونو ته ورکړی شي او د هغې استادانو ته به مخته سهولیات ورکولی شي کوم چې د عام سرکاري سکولونو چې دی هغه استادانو ته ورکولی شي.
فواد علي شاه، یو بله پوښتنه دا ده چې په صوبه پښتونخوا کې چې کوم د شپاړس ګریډ څخه لاندې ملازمین دي د هغو د خپلو غوښتنو لپاره د اسلام آباد په لور باندې د تلو فیصله کړې ده، یعنی دغه نن ده، نو آیا دوی روان شوی دي؟ په دې اړه باندې نور څه تفصیل دی؟
د سرکاري څومره چې ملازمین دي په خیبر پختونخوا کې هغه نن سهار 8 بجې چې د اسلام آباد طرف ته روان شوی دي. دا غي مقصد دا هغه د دینه پیلا د حکومت نه غوښتنه کړي وا چې دا غي تنخواګان د سیوا کړي شي. دا چې کوم ملازمین دي هغه ته دي هغه هغه دې مستقل کړي شي. حکومت د دې غوښتنې نه منلې. هغه پرون چې د هم احتجاج کړو، پرون په سیول سیکریټ سره سره په نورو سرکاري دفترونو کې د 16 ګریډ نه چې کوم لاندې ملازمین دي هغه کار نه کړي.
دا فواد علي شاه اوس هم د پاکستان ورسپانو ته ریاض مسخیل په اسلام آباد کې کتنه کوي.
د مختلفو ژبو ورسپانو مختلفو موضوعاتو ته هم کتنه کړې ده. خو ولې په دې کې د پیښور نخ پریدونکو ورسپانې مشرق خپل اداریه د قبایلي سیمو زده کوونکو د احتجاج په حق لیکلې ده او وایي چې د قبایلي سیمو زده کوونکو لخوا بار بار احتجاج د دې خبرې هنداره ده چې دوی څومره د تعلیم او زده کړې سره مینه لري. اداریه وایي چې دا حقیقت په خپل ځای چې قبایلي سیمو کې حالات خراب دي، ولې د ښوونځیونو او پوهنځیونو د بندېدو وجه دا یوازې نه ده، بلکې حقیقت دا دی چې حکومت د ډرون دونو خلاف د زده کوونکو د احتجاجونو او جلسونو نه یریږي او د دغه وجې تعلیمي ادارې تړلې ساتلې دي. اداري وړاندې لیکي چې دا سراسر ناانصافي ده چې د احتجاج د یری د نوي کول ژوند تباه کول شي، بلکې د دې حل داده چې حکومت د قبایلی سپین روبو او استادانو یو جرګه روبلي او هغوی نه د احتجاج او جلسې جلسونو نه کولو ضمانت واخلي، او بیا هم که د امن او امان خراب صورتحال د سکولونو او کالجونو د بندېدو وجه وي، نو باید چې حکومت د هغې لپاره هم اقدامات وکړي. دا شند انګریزی ژبې ورسپانې دی نیوز خپل اداریا د ملیریا په اړه لیکلې ده او وایي چې ورس په ورس د ملیریا ناروغتیا سیوا کیږي او په کال 2009 کې خو 3.3 کروڑ خلک کوم چې د نړۍ د آبادۍ نیمه جوړیږي په دې رنز اخته شوي وو. اداریا مخکې وایي چې ملیریا عموما په غریب او وروسته پاتې ملکونو کې زیاته خوریږي او پاکستان کې په بلوچستان کې ملیریا زیاتو خلکو ته کیږي. اداریا لیکي چې د لړکی ملګری ملتونه هم خپل هلې ځلې کوي او په نړیوال کچ هم د دې د او خبرتیا د پاره لاریونونه وستلی شي. باید چې پاکستان هم دغه شان په دې هلو ځلو کې برخه واخلي چې دا شان اولس کې د ملیریا نه د بچ کېدو آگاهی پیدا شي.
تاسو د ریاض مسخیل رپورټ ته غوږ واست چې د پاکستان ورسپانو ته کتنه کوله.
خدای نور ناصر، مشال رادیو،
سراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
درنو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري 9 ساعت خبرونه وی هر ورځ د دوم سات خبرونه ده، او په دې خبرونه کې تاسو زیاتره د پاکستان او نړۍ په اړه باندې بیلابیل رپورټونه اوري، او په هغه کې یو اونیز پروګرام هم لري اوري. په دنن چې کوم اونیز پروګرام دی هغه په لوشه، خو پروګرام دوام لري. غړی نیم سات تر رسیدلې دا وخت په پېښور کې 10:30 بجې دی. ملیحه مرزا اجازه ته مایک سپارم چې درته د مهمو خبرونو سرټکی واوروي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په شام کې د امنیتي ځواکونو لخوا په عام خلکو د تشدد د استعمال غندنه کړې ده. د لیبیا په مصراته ښار کې د ناتو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د قذافي ځواکونه د ښار د مرکز نه پشا شوې دي. په پیښور کې تیره شپه د امپیریل سټورز په نامه په یو دکان کې د اور لګیدلو له امله ودانۍ په مکمل توګه تباه شوې ده. د هند او پاکستان د تجارت سیکرټریان بنن په اسلام آباد کې له یو بل سره ویني. د رپورټونو تر مخه داسې امکان څرګندېږي چې امریکا به د افغانستان لپاره راین کراکر د نوي سفیر په توګه ټاکی. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي د اوباما انتظامی لاړه د افغانستان نه د ځواکونو د وستلو په اړه تر اوسه کومه فیصله نه ده کړې چې شمیره به څومره وي.
د مهمو خبرونو سرټکی مو له مليحه امیرزاده زخوا اوریدل. اوس هم بیا د رپورټونو په لور باندې او موضوع ده د بجلی لوډ شیډنګ. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ مخ په زیاتېدو دی، د هغې واد د کارخانو مزدوران وایي چې لوډ شیډنګ دوی په پرتلې زیاتوګه زیات اغېزمن کړي. د پاکستان د اوبو او برېښنا اداره وایي چې دا وخت ملک له 6000 میگاواټه کمی سر مخامخ دی او په کلو او شارو کې هر ورځ له 8 تر 10 ساعتونو پورې لوډ شیډنګ وي. احمد الله په خپل رپورت کې د لوډ شیډنګ په مزدورانو باندې اغېز څېړي.
په ملک کې ګرمي زیاتېدو سره د بجلی په لوډ شیډنګ کې هم اضافه شوې ده او د پاکستان الکتریک پاور کمپنی پیپکو بیانیې تر مخه دا وخت اداره د 6000 میگاواټه بجلی د کمی سره مخ ده. پیپکو بیانیې کې ویل شوې دي چې خاریو او کلیوالو سیمو کې اتنه تر 10 غنټو پورې لوډ شیډنګ کیږي، ولې پاکستانی مطبوعاتو تر مخه دا وخت خاریو کې تر 12 غنټو پورې او کلیوالو سیمو کې د 14 نه تر 20 غنټو پورې لوډ شیډنګ کیږي. د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد د ملک په مختلفو ښارونو کې مظاهره روانې دي. که یو خوا عام اولس په دې مظاهرو کې برخه اخلي، نو بل خوا مختلفو ادارو او کارخانو سره کارکونکي د اړیمار مزدوران هم د حکومت نه مطالبه کوي چې لوډ شیډنګ دې زر تر زره ختم کړي.
او دا څنګه حکومت دی؟ دا تپوس کوم چې په بل حکومت کې په عوامو باندې دونه بوج راغلی لکه څنګه چې په دې حکومت کې په عوامو باندې بوج راغی. وړه ګران دی، چینی ګرانه ده، وړی نشته، بجلی نشته، ریډیز ګران دی، تیل ګران دی، هر زور عوام له ورزی مونږ څه ګناه کړی ده.
دلته په چمل کې کم دا لوډ شیډنګ شروع دی، د دې نه ټول ملک متاثر ده، خاص کر زموږ مزدور طبقه ډېره زیاته متاثر ده، ځکه چې زموږ د کار روزګار چې کم ذریعې دي هغه بندې دي، کارخانې په ځای ولاړ دي. مونږ څوک بچو سر به څوک مونږ بچی څنګه ساتو؟ مونږ چې کم نه دایي حبشي څنګه کور
د پیپکو ډایرکټر جنرال محمد خالد نا چې کله مونږ وپوښتل چې تر کله به په لوډ شیډنګ کې کمی راشي، نو هغه وویل کمنګ ته هر ورځ 6000 میټریک ټنه فرنس آئل او 22 ایم ایم سی ایف ڈی گیس راکړی شي، نو بیا به د بجلی په لوډ شیډنګ کې تر ډیره حده کمی راشي، بلکې د تیر کال نه به هم کم لوډ شیډنګ کیږي، ځکه چې بیا به موږ د 2500 نه تر 3000 میگاواټه پورې د بجلی د کمی سره مخ شو. او چې کله په غرونو واوري ویلی شي او ډیمونو کې اوبه زیات شي، نو هایډل پیداوار به ورسره هم زیات شي او د پاور پلانټ چلولو لپاره که حکومت زمونږ دا ضرورت پوره نه کړي، نو بیا ظاهره ده چې دا شان لوډ شیډنګ به روان وي. د یو تپوس په جواب کې چې د لوډ شیډنګ دا مسله حل کولو لپاره تاسو د حکومت نه څه غوښتنې کړې دي، محمد خالد وایي د لړ کې پرون هم زمونږ یو غونډه وشوه چې پکې د پی ایس او چارواکو نه علاوه د ګیس محکمې چارواکي او د پیپکو چارواکي موجود وو، او نن به بیا هم زمونږ دا غونډه کیږي. نو موږ پر امید یو چې موږ ته به غوښتې شوي فرنس آئل او ګیس راکړی شي، ځکه چې د لوډ شیډنګ دا مسله حل کولو لپاره ټول چارواکي متفق شوي دي، او چې کله ګیس او فرنس آئل موږ ته راکړی شي نو حالات به ورسره په خپله ښه شي. انډس ریور سیستم اتارټي ایرسا پخوانی چیرمین او ملک کې د توانایي په بحران نظر لرونکي فتح الله گنڈاپور وای چې حکومت سره یو شمیر منصوبې موجود دي. کفوري په دې منصوبو کار شروع کړي، نو ملک تراپېخه د توانایي دا مسله به زر تر زره حل کړي شي.
چې دا حکومت خپل ملک دشمن دی چې څوک پرابلم سالو د انرژي هغه سره بیا بلانس کې ګونه دي په انډس ریور باندې شپږ ډیمونه جوړ دي د دوی 50,000 میگاواټ بجلی پیدا کولای شي. دوی سره ځای په ځای تھرمل پاور دی سټیشنونه هغه بد حال کې پراته دي. هغه د خرچو کې هغه به دونه وکړي چې گزاره به وکړي. او بل په دې انډس ریور باندې د یو براج کم ڈیم دے جوڑ کی یعنی سل فٹ با ڈیم ہی او ڈیم دے پاس با براج جوڑ کی دا چا کم دے 2049 تش پگو زر پوری با بجلی پیدا کی او 3 ملین ایکڑ فیٹ او با جمع کی.
فتح اللہ گنڈاپور وائی چی چین حکومت پاکستان تا دا نوی ڈیمونو جوڑاولو لپارا دا 45 اربع ڈالر ورکولو وعدہ کڑی وا. حکومت لپکار دا چی دے موقع نا فائدہ اچا تکڑی نچے دا نورو منصوبو پشان دا منصوبہ ہم ختم کڑی. احمد اللہ, مشال ریڈیو, اسلام آباد.
نیاز مساخیل, مشال ریڈیو, لورالائی.
خالد خان, مشال ریڈیو, پیخور.
عالم زیب خان, مشال ریڈیو, اسلام آباد.
ظفر کریمی, مشال ریڈیو, کراچی.
تاسو مشال ریڈیو اوری او اوسم د قبائلی سیمو د وګړو مشکلات پر ډیر اسمر خان او ټانکی میشت په کورسوی قبایلی وګړي شکایت کوي چې ورسره لژمنې سره سم خوراکي مرستې نه کیږي. په سیمه کې د رواني ناارامۍ لوجې په زورګونو قبایل د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند شپې سبا کوي. د دې بې کورسو مشکلات څه دي؟ له حالمو د مشال خبریال سیلاب مسعود خبروي.
پر ڈیرا اسماعیل خان ٹانک سے موجود مسعود کٹول تا دے خوراکی سامان ور ویشلو یو بلا مرحلہ لگیا شویے دا. خو پر ٹانک سے موجود کٹول گلا مند دی چھ دا زل دوی پر ٹانک سے دے سامان نامروم او دغی مقصد دے پارا ڈیرا اسماعیل خان تا پا تگ را تگ مجبور کڑی شوی دی. پا دا برا شے یو کٹول پہ وندگول خپل مشکلات پا دا رنگ بایانوی.
دا دریم اسباد نن چې دغ دي تروغلی ار ارز تیر او سی کومز بوري داینه کومز بورن ارنه دا تل سورته ویلولی چې په چاک سره کوو وس داینه نن دیتا دا غ دیتا دا لاته او په چاک سره یا چې وس پور د متاثرین دا پور ته خلق لا جی دغه نه بند کړای دی چې وس دا تو سور اشن په درابند درکاوی
د ټانک نه رغلای د ډیر اسماعیل خان په سنټر کې د خوراکي سامان اخستو په انتظار. عبدل خالق ویایي
پیسه په دراکش رشن دخل کړای دی والی په ټاک شو کلاو کړای مشته ډرسا ولات او په دراکش سخت تکلیف تای مجر مجبوری سخت کری لگی جی پنزوش پتا کسان تاویر کی بس خلق و پاس گوٹ شی خلق تا سخت تکلیف تای دمو دا حکومت نا دا اپیل دا چه پتاک شده دو دری سنتری نا کلاو شی چه خلق تا سوالت جور شی.
یو بل کبایلی خپل مشکلات پا دا رنگ و شایی
دمو نو محمد آیاز دای مش در زیتا رسی دی ای خان تا تانک و دی ای خان تقریبا دی گنتی و نیم الیاردو دا تا چه مش گاڑای نسی پتاکش غریب خلق در موجود دای دای دی کریه مخانوی نی دا وطل دی پنداول مخانوی نی دا من دا خرچارو سی شای وا پرچوی آغا دا تا پا خپل کمت نزیو تا ولوی خلک شپې تیراوي دا مین دور وکسا کنه پنجیری خلک تای پکشه هغه پکشه تربت شي پکشه خوشی پشه او ګرمیز یوتا دو یې میج لاند ارزی داغه دو چې میشته د خپل سنټر ټانک کولاو کو میج یې خان ته نوی درشند پورا رتلته چې مجبور نه
خوراکي سامان ور وښون کې غیر دولتي ادارې چرواکای اتورمان یای چې پټانګ شه موجود سنټر د نمسای دو الاتو په وجه ډیر اسماعیل خان ته منتقل کړای شوای دی.
چونکہ پٹانگ شے یچور زینا کرفیو حلاگے دے حالات لشکی خاروپ وی سیکورٹی تھریٹس وی اغا پواجا بندے دا ڈیرا اسماعیل خان تارو ٹرانسفر شوی او یدگی ور سارا چونکہ ریٹرن پروسیس شیری دا آئی ڈی پیز واپس کی جی نو یگی واجے دیکھ دے دا ویل چی یارا دو پڈی خان شے شوی نہ کہ پٹانگ شے خود دیکھ دا پخپلا ہاں لشکی منظم او پکاتوری نے اسپیشل خیال رکھا پدک شدہ بوڈا گن تھا دیکھ دے کدا کوشش وہ کچھ بوڈا گن دا فرسٹ پریارٹی خپل یقوم کا آسانی دی چھ دیکھ دے اوال اوال دا بوڈا گن تھا لشکی توجہ ہیر کچھ بوڈا گن میرا اوال اوال رونا بوسی
دا کا ڈول غشتنا کوی چھ دو خرکی سامان سنٹرونا دے زیاد او پٹانگ شے دے اوال نا موجود سنٹر دے بیا بحال کڑائی شی. سیلاب مسعود, مشال ریڈیو, ڈیرا اسماعیل خان.
چارواکو جواب نہ
ستونزے
او سرکار پروگرام کے دا گل او نہ پورز
په داسې حال کې چې حکومت په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د کور شمیرنې نیټه تر 15 مئی پورې غځولې. چارواکي وایي په سیمه کې ناارامۍ د کور شمیرنې دغه لړۍ لږ څه اغېزمنه کړې ده. د دوی په وینا یو شمېر داسې قبایلي سیمې شته چې هلته کور شمیرنه تر اوسه نه ده سوې. له پېښور څخه فواد علي شاه نور تفصیل راکوي.
حکومتي چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې ګنشمیر خلک د فوجي عملیاتو لقبلا د شمیرنې نه پاتې شوي او د نیټې غځولو مقصد د پاتې شوي خلکو اندراج دی. په خیبر پختونخوا کې د کور شمیرنې کمشنر فضل ربی په دې اکلا مشال ریډیو ته وویل فاټا په کوم سیمو کې د کورونو شمیرنه پاتې ده. د دې پوښتنې په جواب کې فضل ربی وایي دنن ندری ورځ مخکې قبایلی مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د کور شمیرنې او سر شمیرنې نیټه دې وغځولې شي، ځکه چې په قبایلي سیمو کې ډېر خلک د اندراج نه پاتې شوي دي. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
mashalradio.com.
خوژاورې دونکو اوس هم یو کلتوري ریپورت لرو، خو دلته باید یاد کو چې د دې ریپورت وروسته تاسو په لوشه پروګرام اوریدلای سي. خو په پایل کې به هم تر دې وړاندې به هم دغه ریپورت واړو چې د خیبر پښتونخوا د ثقافت محکمې په یو غونډه کې په صوبایي کچه مستحقو هنرمندانو او شاعرانو باندې نقد مرستې ویشلې دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او ثقافت وزیر میا افتخار حسین په دې موقع هنرمندانو ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکو کې به هر قسم مرستو ته تیار وي. په د دې غونډې په اخر کې بیلابیلو سندرغاړو د خپل هنر ننداره هم وړاندې کا. نور حال د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد راکوي.
د پیښور په نشتر حال کې د خیبر پختونخوا د ثقافت محکمې هنري څانګې ګڼ شمېر کې د ریډیو، ټلویزیون، فلمی فنکارانو او یو شمېر شاعرانو سره نقدي مرستې وکړې. د مرستو دې لړۍ ته د خیبر پختونخوا له بیلابیلو زلو څخه بېوسه او د هنرمندانو کونډې او یتیمان او هغه نادار هنرمندان او سندرغاړي رابلل شوي وو چې له مخکې نه یې د ثقافت محکمې ته د مرستو درخواستونه ورکړي وو. د ثقافت محکمې د هنري څانګې مشر ډاکټر محمد اعظم اعظم له حکومت نه وغوښتل چې په راتلونکي کې دا مرستې سیوا کړی شي.
د فنکارانو او لیکوالو د مالی مرستې لپاره زموږ دا فرض جوړیږي چې په څه څه حواله په څه څه شکل موږ ویاد دا سلسله به روانه وي. بیا افتخار صاحب موجود دی، هغوی ته پاس کوو چې د دې فنکارانو او لیکوالو لپاره په راتلونکي بجټ کې د ثقافت محکمې په حوالے کې په هر حوالے کې دا فن
اقبال شاکر یو له هغو شاعرانو څخه وو چې لمرستو نه برخمن شوی وو. دی وایي چې غټه خبره ده چې حکومت شاعر او هنرمند یاد کړل.
د دې مخکې هم ډېر زیات حکومتونه تیر شوي دي، خو چا د شاعرانو ادیبانو لکه هغوی ته خراج تحسین نه دی وړاندې کړی، هغوی په شان نه دی ټپولي. هر څه چې دي د شاعرانو په جبونو کې پراته دي، لا چا کتلي هم نه دي چې څه ول ور کړی دي. خو د دوی یادول نو موږ خیبر پښتونخوا حکومت ته خراج تحسین وړاندې کوو. بیا چې د بیا د پاره د نور فنکارانو مشته شاعرانو دیبان شته چې غریبانان دي، نو حکومت به په دې سلسله کې د خلکو سره دغه شان د مرسته او تعاون یاد ساتي.
سندرغاړي ګل رسته بسوم هم خوخي سرګند کړ چې حکومت د پن قدردانی کوي.
څه به زموږ مشه د مالی امداد نه دي، بلکې د دغه ټولو فنکارانو د دې د فن یو قدر دي چې زمونږه خبر پښتونخوا ګورنمنت دا وکړو او د خلکو له ورکړه زاده یو ډېر خبره ده. هم دغه شان حوصله ځای زمونږ حکومت زمونږه کوي، نو ان شاء الله تعالی چې زمونږ فنکار به خوريږي.
په د ریډیو، ټلویزیون او فلم پنکار سایره خان صاحبانی وایي چې دا مرستې ناکافي دي. په کار ده چې حکومت ټولو هنرمندانو سره دوامدار مرستې وکړي.
حکومت ته په کار ده چې هغه سنه زمونږ لاس وظیفه مقرر کړي. دا میش فسکنه لکه چې څنګه تنخواي څنګه چې د ملازمین له تنخوا ملاويږي، دا سه په کار ده چې آرټستانو ته، سنگرانو ته، میوزیشنانو ته، موسیقارانو چې دي دوه ټولو ته وظیفه مقرر شي.
د خیبر پختونخوا د معلوماتو او کلتور وزیر مې افتخار حسین پنکارانو ته ډاډ ورکړ. وی ویل چې د هنرمندانو هر قسم رستې ته تیار دي.
د پختنو فن خو خوخت فنکار خوخت نه دي، مونږ دکړې اورو خو دکړې مارم خوخت نه دي، باجه اورو خو باجه مارم خوخت نه دي، سندرم خوخت نه دي، ګلوکارم خوخت نه دي. نو چې چا ویلې دا خو د دې نه زیات معتبر شو، پکار چې دغې نه زیات عزت کړو. خو که مونږ په عزت کور والې خو ټولو فنکارانو فن ته چې کوم دی خراج تحسین پېښ کوم، چې د هر یو کاغه د هر څه سره تعلق لري د فن په دنیا کې، زه د هغه د خدماتو اعتراف کوم. او د صوبایي حکومت لاړخه چې زمونږ نه ستاسو څومره خدمت کېدی شي، په کومه کومه طریقه هم کېدی شي، دا مې ایمان دی چې زه به سل په سل ستاسو لپاره خدمت هم کوم، منډه به وم، او که مالي خبرې د هغې علاج به هم کوم چې زه ستاسو مسلې حل کړم او ستاسو د دغې دردونو تپوس.
په اخره کې بېلابېلو هنرمندانو په خپل وار سره سندرې وویلې چې په حال کې د موجودو کسانو د پام وړ وګرځېدې. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو نوې خپرونه د نړۍ رنگونه، په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګوټ ګوټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه، کیسې او د پیښو حال راو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
کدرمن اوریدونکو، تر دې وړاندې مو د بازمد عابد رپورټ اوریدی چې په پښتونخوا صوبه کې د شاعرانو او هنرمندانو ته د حکومت له لوري نغدي مالی مرستې سوي دي. زموږ خبری برخه هم په دې ځای باندې ختمیږي، خو خپرونې دوام لري. تاسو زموږ خپرونې هر ورځ په 9 ساعت اوریدلای شئ. سلام پښتونخوا خپرونه وروسته دغه تاسو نیمه خبری خپرونه اوري. اوس وخت را رسیدلی دی د پلوشه پروګرام چې هغه تاسو ته فرخنده وزیر وړاندې کوي. راځي چې پلوشه پروګرام اورو.
پلوشه
په هر کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور ده،
او د چا د زړه ټکور ده.
داسې ولې بیا راګیره په دې اور ده؟ د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور ده.
نن یې واوره په دې غږ کې چې کوي کمې پوښتنې، هم لتانه هم لمانه، راته غوږ کېږده اګرانه.
پلوشه
اوریدونکو، د پښتنو خواند لپاره په 19 پروګرام پلوشه کې مو ظفر خنده وزیر هرکلی کوم. دا نن په پروګرام کې د ټولو اول رازو د خزو او ماشومانو د صحت په اړه دی رپورت تا. د خزو او ماشومانو د صحت نړیواله ادارې وای پاکستان په نړۍ کې په دویم نمبر هغه هیواد دی چرته چې تر ټولو زیات ماشومان د حمل په دوران کې مړ کیږي. دغه ادارې وای د دې یو غټه وجه د مور د ښه خوراک نه کول دي. په پاکستان کې اکثره د بچو ناروغه خزي د صحت سہولتونه نه لري. د پاکستان ډان رسپانه په صحت کارکونکو یوې نړیواله مجلې د رپورت په اړه لیکي، په پاکستان کې په زرو کې 30 ماشومان د پیدا کېدو نه وړاندې مړ کیږي، او په نړۍ کې دغه شمېره په زرو کې 19 ده، او هر کال 2.6 میلیونه ماشومان په پاکستان کې د پیدا کېدو نه وړاندې مړ کیږي، چې دا یو د خطرې وړ خبره ده. په نړۍ کې د مور او بچی په صحت جوړ شوی ټیم چې په دغه اړه څېړنه کوي، پکې یو کم او یا صحیح ماهران شامل دي چې پکې د پاکستان د آغا خان یونیورسټۍ کې د مور او بچی د صحت ادارې چیرمین ذوالفقار بوټا هم شامل دي. وایي په پاکستان کې خلک د هغه خزو د صحت خیال نه ساتي چې د بچو ناروغ وي، او بیا خاص کر هغه چې عمرونه یې هم کم کم وی او د صحت سہولتونه نه لري. د مور او ماشوم په صحت سیړنې د ډاکټرانو ډلوای هغه هیوادونه چې تر ټولو زیات ماشومان پکې د پیدا کېدونه وړاندې مري، په لومړي نمبر هند، په دویم پاکستان او داسې نایجیریا، سومالیا، چاینا، بنگلاديش، افغانستان، ایتوپیا او تنزانیا هم شامل دي. چرته چې د بچو ناروغ خزي دومره اسانتیاوي نه لري، ډاکټرانو ته په وخت ځان نه رسي، باقاعده معاینه نه کوي، د ماشوم د پیدا کېدو پر وخت ممکنه مسلو نه خبر نه وي، د خوراک ټول شیان لکه ویټامین پروټین برابر نه اخلي او په ماشومانو کې د وقفې د اهمیت نه هم خبر نه وي. ډاکټر ذوالفقار بټاوای دا هغه یو څو وجوهات دي چې یو کورنۍ د خپل ماشوم نه په جهان کې د سترګو غړولو نه وړاندې محروم شي، او دا هغه وجه ده چې په زرو کې د اوو سلویښتو ماشومانو د پیدا کېدو نه وړاندې مړه کېدل د پاکستان د حکومت او ډاکټرانو لپاره یوه د خطرې وړ خبره ده. او اوس هم د خزو د حجاب د تاریخ په اړه دا رپورټ. د مصر سره تعلق لرونکي لیلا احمد چې په امریکا کې په هارورډ ډایوینټی سکول کې پروفیسر ده، د خزو د حجاب په تاریخ یو کتاب اکوایت ریولوشن یعنی یو خاموشه انقلاب کې وایي د خزو پرده داسې نه وا چې یوازې ترې دا معلومیږي دوی د فشار لاندې دي او یا کمتره ګڼل کیږي، بلکې ډېر خزي په خپل خوخوي پرده وکړي. او حجاب چې د مصر د تاریخ سره تړاو لري، ډېر خزي د فیشن په تور هم استعمالوي. د لیلا احمد په دې کتاب امریکایي ورسپاڼه سی جرنل کې میرا سیٹھی لکھی، کله چې په 11 اپریل په فرانس کې د خزو په حجاب بندیز ولګول شو، نو د نړۍ په ټولو ورسپانو او میډیا کې دغه خبر وو. او زیاتوی لیلا احمد په خپل کتاب کې لکھی، د حجاب یا نقاب مذهبي اړختا دی چې خزو ته په یو مسلمان ټولنه کې زیات عزت ورکول کیږي، نو ځکه د دغه عزت او احترام لپاره په ټولنه کې نقاب زیات خوښیږي. لیلا احمد وایي د خزو حجاب په مصر کې لدی نه دی ضروري شوی چې ګینه خزو ته پوره حقوق نه دی حاصل، بلکې دغه په زرګونو کاله مخکې د مصر د تاریخ او کلتور سره تړاو لري او په هغه وخت کې هم د فیشن په توګه استعمالېدو او اوس هم خزي خوخوي د حجاب تاریخ ژوندی وساتي. رابیا تبسم چې د پښتو موسیقۍ یو وتلې سندرغاړې وه، د پنجاب سره تعلق لرلو خو په پښتونخوا صوبه کې واده شوې وه چې له واده وروسته یې پښتو زده کړې وه. د فن ملګري وایي یو ښایسته اواز یې لرلو، خو د موسیقۍ په نړۍ کې ورته هغه عمره پام ورنه کړل شو څنګه چې په کار وو. رابیا تبسم د تیر جمعې په ورځ په پېښور کې د زړه د ناروغۍ له وجې سا ورکړه. د هغې د ژوند او فن حال د سراج زهیر په دې رپورټ کې اورو.
آواز د هغه سندرغاړي رابیا تبسم دی چې د پنجابی ژبې سره تعلق لرلو باوجود یې د پښتو موسیقۍ ته یو ښکلا بخلې وه. رابیا تبسم د 22 کالو په عمر کې په 23 اپریل پېښور کې د زړه د دورې له کبله د دې دنیا نه سترګې پټې کړې. رابیا تبسم کراچۍ کې د یو خانبدوش په کور کې سترګې غړولې وې او هم په وړوکوالي کې د نوخار تبله وهونکي رحمت الله سره واده وشو، څوک چې په کال 1990 کې یو بمی چاودنه کې وژلې شو. کومې وروسته چې رابیا تبسم د خپل لیور جان محمد سره نکاح وکړه. رابعه تبسم سلور بچی چې پکې درې زامن او یو لور شامل ده یتیمانان پرې خودل. د رابعه تبسم د فن او ژوند په حق له د هغې خاوند جان محمد مشال ریډیو ته وویل.
پاکستان تا بار ملکونو والا تا تور دنیا تا پترا یرا آغا سنگ فنکارا وا سنگ اخلاقی و سنگ خزا وا سنگ ملنگی خوری و خلق و لگون تا حیب شی یا لغشی آغاڑی کبر کی بیر جلیر تا کبور کی تاثر پس ما خلا خبریم نکی در اغوڑین قربانی کردی پا قربانو که حضرت آغی و قربانی اکم نشم دا گولی ما سر آغی غریبی تیر کردی دا ما سر آغی نار تیر کردی دا ما سر لوگ تیر کردی دا ما سر خق خوردی دا مغزه خلا آغی انسان تر مرگ مرگ پوری دا
درابیه تبسم د سندر ویلو سره هیڅ شوق نه و ولې د غریبۍ او لاچارۍ له وجې دې فن ته راغلی و او لسته یایم لسیزه کې د موسیقۍ په میدان کې قدم کېښود ولې د خوږ اواز باوجود هغه ته هغه مقام ورنکړی شو د کوم چې هغه حقدار و او اکثر به دا ګیله په یو ځانګړي انداز کوله لکه سندرغاړی سردار یوسفزی چې مشال ریډیو ته وایي خبر پخلیر اب تبسم د پیښور نیشنل حال یو پروگرام کې هم کړی دی
تقریبا 16-17 سالو شو چې دا سنگینګ کوم خو بس رور د خکول او د وسندارو دوران دی بس خو ساده خزم چې لکه بس حسن منشته نو بس نن سبا د حسن مارکیټ دی زمونږ د आवाज مارکیټ نشته
هنرمند گلزار علم هم دا خبر زیاتوی او وای چې رابعه تبسم د موسیقۍ پر موضوع په هدا او دلته د فن سره تعلق لرونکو هیڅ قدر نه کیږي او هم دا وجه ده چې هغه به اکثر دا ګیله کوله گلزار علم وای
جدا انداز په کې او आवाज کې او ما سره څو وخت کې په موسیقۍ کې څه څه کار کړو دا سندره په کې و چې ویروس څخه ډیره مشهور شو نو هغه یو غم بدر نظر کوم خوشاله بدر په سر کوم زبدن رو نظر کوم چې دنیا خوشی حرانه تقریبا
پیښور ریډیو سټیشن ډایریکټر او شاعر او ادیب لایق زاده لایق مشال ریډیو ته وویل چې درابیه تبسم د مرګ له کبله د پښتو موسیقۍ ته زیان رسیدلې ده او دا خلا به هیڅ کله ډکه نشي موړی زیاته کړه رابعه تبسم د اخري البم موسیقار شاکر زیب نشیر وی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د قرار راشه البم کامیابی نرسته د هغې لپاره سلور نورې سندرې هم تیارې کړې وي خو له ژوند هغې سره وفا ونه کړه
زوال.